Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د ازادي رادیو په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر 9 سره برابر ده. د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او حکومت هم له دوی سره خبرو ته چمتو دی. د ژنو د کانفرنس د پای په اعلامیه کې بیا د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شو او دواړو خواوو د یو په خپل ځان د بسیا افغانستان لپاره د ژمنو د دوام پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان چارواکي وايي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونی حمله کې لکتر لګل لس کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې. خو هغه دا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې کنه نه تایید او نه هم رد کړه. د روسیې ولسمشر په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. خبرونه تفصیل. افغان چارواکي وايي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونی حمله کې لکتر لګل لس کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4 اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمېر وسلوال ودانۍ ته ننوتل او افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسلواله نښته وکړه. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي بیا د دې پېښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د جی 4 اکس په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی په هغې باندې موټر بم چاودنه شوې ده چې همدا چې هلته چاودنه کېږي سمدلاسه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په هماغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برتانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسلواله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت د ادارې بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله پرون د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل
The government of Afghanistan has developed Afghanistan national strategy for
the Afghanistan hukumat de idari fasad po wrande de mubarize le para de Afghanistan mili strategy jure kade da helaman yu de strategy par amal ke dusra bil akhra pa Afghanistan ke idari fasad tar de rahada pure kam she khagli Abdullah pa khul khabaro ke pa Afghanistan ke na amni la ham de ri rukarno po wrande loi khando bale de Geneva pa conference ke de yosh pe to he wadun aw pindede shunari walu sazman nu astaz aw da gharaz de madani tulani khususi sector aw madbuat aw برخه خسته و. د جنیوا د کانفرنس په پای کې یو ګډ اعلان خبره شوې چې پکې د یو وصول کاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د کانفرنس ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د پراخ اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو کارموندلو د ښځو د پیاوړي کولو د ښې حکومتولۍ اداري فساد د له منځه وړلو د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې د لا ډېرې هڅې وشي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې. خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبله اوښتي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دي راغلی. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلی په پیښه کې لږ تر لږه دیرش ملکیان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند یوه استازي عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د دیرشو ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان باریکي ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه څېړنه کوي او که نه څه ونه ویل. طالبانو ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یوه اقتصادي کنفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارد یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقاد کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرونۍ غونډې ته وویل موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو، بلکې ډالر له موږ څخه فاصله نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي، دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلیې وزارت وویل 40 کلن فرامرز شاهي سوندیا او 20 کلن محمد مهدي منصوري د 4 میاشتو په مهال په نړیواله سطحه د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د اخاذي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون تر 200 زیات کسان قرباني شوي. د عدلیې وزارت په حواله دغو 2 کسانو د سمسم په نوم د روس په خبرولو سره د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلي وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو بار بیا وویل د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
The National Unity Government is committed to peace and stability in Afghanistan and we are ready to talk to Taliban.
طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ملي شورا کې برخه ونه لري او د ولسوالي شوراګان کې برخه ونه لري. هغې بیا څنګه راشي د تعدیل د قانون اساسي تاسو سره ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د جنیوا پر کنفرانس څرخېدې. خپل سر وسله والو د قمندان عبدالغني علي پور د خوشې کېدو په اړه پرون په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
ولسمشر دویم معاون چې په قانون هم ښه پوهېږي، خو چې قانون پوهوي دومره قانون د خپلو لاندې کوي، نو ته خپله فکر وکړه چې علي پور به کوي او ولس سره به یې څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشې کېږي.
پاکستان صدر اعظم وایي د هېواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دا څرګندونې د جنیوا د 2 ورځني کنفرانس په اختتامیه وینا کې وکړې. د جنیوا کنفرانس چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و د سیشن بی پورس پیل شو او پرون چهارشنبه هم ناوخته پای ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کېږدي. نور جزئیات د سالم مسالې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو بیا له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کنفرانس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
The National Unity Government
د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوې سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یو هیئت د لړم یا عقرب پر اتلسمه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یو هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد څه کم دوی اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسي. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تېروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخوالو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرانس استایي او ګډونوال په 2019 کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرانس کې د 1 شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړجاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیکه پروسه او ټولنه کې مدغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نه کمیټې جوړې شوې دي. خو وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړې او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو یې ډډه کړې، په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د حکومت د سولې دغه نوی پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسأله بیا رد کړه. طالبانو ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده. طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر زازي سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي زازي د مرکې په پیل کې وویل
مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې مونږ دا اساسي قانون نه منو او بیا کوم منی در سره تعدیل بیا په لوی جرګې موضوع کېږي. لوی جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه، منشانه جرګه، ولسوالۍ شوراګانې، ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک کې بالاځي تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده. که ولسي جرګې انتخابات تېر شول ملي شورا کې برخه ونه لري، هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري
هغه بیا څنګه راشي د تعدیل قانون اساسي تاسو سره ومني.
ولسوالۍ شوراګان او ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې دوی داسې ویلي چې د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغه تعدیل یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو په حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نه شته کنه چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات پرې تېر شوي دي نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي. په مونږ خو دوی اعتماد نه لري. بله موضوع چې د ولسمشیز ټول ټاکنې چې ویلي چې یو دشم د عمل به کېږي طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري. هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري. دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي.
فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي یا د دولت له لورې یا د امریکا د ځانګړي استازي له لورې؟
نه د ما معلومات دا وایي ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً کارنامه بل شوې وه غوښتلې چې ولسمشیز ټول ټاکنې وځنډي کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي. بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب. طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشیزو که دا ټول ټاکنې دوی کوي دا مانا چې پنځه کاله نور هم جنگ ته ادامه ورکوي ځکه هغه خو مونږ سره په قدرت باندې جنگ ده.
ظاهرا خو د دوی غوښتنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده نه د حکومت.
نه هغوی دا غوښتنه خو ده بالکل. خو د بهرنیو ځواکونو وتل به هم په یو چا باندې کېږي په یو نظام باندې به کېږي چې دوی پکې شریکي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ازازی و چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مشرانو د سولې د نویو وړاندیزونو په باب خپل نظر سره شریکاوه. وسلوالو طالبانو هم د جنیوا د کنفرانس په انترس کې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې پر موضوع لیکنې کړې دي. عصمت سروان ته به غوږ شو.
په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتیږي ترامپ له طالبانو سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم مکلین ټایر او تراویس جی ترتین په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په دو جبهو کې جګړې ته په اشارې راغلي چې امریکا له یوې خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړي او له بلې خوا ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي څو له طالبانو سره د سولې جوړ جاړی ممکن شي او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس اتلسم کال ته داخله شوې پای ته ورسېږي. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکوالان باور لري هغې ستراتیژۍ چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په دوبی کې جوړه کړه تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. اوس ترامپ پر زلمی خلیلزاد حساب کوي چې د ده هلو ځلو ته نوې ساه ورکړي. په لیکنه کې د خلیلزاد پر لپسې سفرونو او سلام مشورو ته اشاره شوې او راغلي چې نوموړی ټول چینلونه تجربه کوي. ورځپاڼې په وروستیو ورځو کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو یادونه هم کړې ده. سږکال په افغانستان کې تر اوسه پورې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر ټولو وروستي تلفات په غزنی کې د غوځواکونو ته واوښتل. واشنگټن پوسټ او څو نورو ورځپاڼو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شاوخوا 10 تنو ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. خو د بریتانیا ډیر ورلد نشریې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو په لاره کې پر ستونزو تبصره کړې ده. نشریه وایي چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو حملې مخ پر زیاتېدو دي چې له کبله یې په دې برخه کې پرمختګ له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې لیکنه کې هغو پرمختګونو ته هم اشاره شوې چې په وروستیو کلونو کې افغانستان د تعلیم په برخه کې کړي دي. خو ویلي دي چې اوس تر 3,000,000 زیات افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 2,200,000 نجونې دي.
ازادي رادو اوري د سهار و بجي او شل دقيقه ان کې دون کړي. مشرانو جرګې د ولمی ورځې له بحثونو وروسته په ولسي جرګه کې د ولمی ورځې له بحثونو وروسته د مشرانو جرګې د ولمی ورځې له بحثونو وروسته پرون ولسي جرګې هم د سیمه ییز قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو په اړه تون بحثونه وکړل. یو شمېر وکیلانو ویل د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د علیپور په خوشي کېدو سره قانون تر پښو لاندې کړی، خو یو شمېر نورو بیا د قومندان علیپور د خوشي کېدو او په دې اړه د شویو مظاهرو ملاتړ وکړ. علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د روانې یکشنبې په ورځ د خار په دشتې بچې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې مظاهرې وکړې. د کابل مظاهرې قهرجنې وې. له اخو ډبه ډکو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي هم ژوبل شول. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی پر راپور کې اورو.
د یو سیمه ایز قومندان عبدالغني علیپور له خوشي کېدو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دغې مسلې په اړه بېلابېل غبرګونونه لري. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت د علیپور خوشي کېدل غیر قانوني عمل بولي او وایي حکومت باید سیمه ایز وسله وال قومندان د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې جرګې غړي آرین یون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه وویل:
تاسو خپل فکر وکړئ، زموږ دولسمشر دویم معاون چې په علمي رتبه کې د قانون پوه دی او په قانون هم ښه پوهېږي، خو چې قانون پوه وي دومره قانون د خپلو لاندې کوي. نو ته خپله فکر وکړه چې علیپور به څوی او ولس سره به څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي. که د پولیس وژنه جرم نه وي، که د پوستو سیزل جرم نه وي، نو بیا ټول هغه کسان چې په زندانونو کې پراته دي او په کلونو کلونو په دوی باندې دغه وتې حبس وکړي، نو هغه باید ټول د زندانونو نه خوشي کړي.
علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتې برچي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل وغوښتل. دغه مظاهرې چې په تاوتریخوالي بدلې شوې، پولیسو او مظاهره کوونکو ته پکې مرګ ژوبل هم واوښته، خو قومندان علیپور د ملي امنیت له دوه ورځني توقیف وروسته په ضمانت خوشي شو. علیپور د خوشي کېدو په تړاو په خپل تعهد پاڼه کې لیکلي چې تیروتنه کړې وي، هیله ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یې وبخي او چمتو دی چې خپل ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیري په توګه د دښمن په وړاندې له ملي حاکمیت دفاع وکړي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو بیا د خلکو له مظاهرو او د قومندان علیپور له خوشي کېدو ملاتړ وکړ. د دغې جرګې غړي اسدالله سادتی وویل:
ما در این کشور زندگی میکنیم، شهروند این مملکت هستیم.
مونږ په دغه هیواد کې ژوند کوو او د دغه هیواد اوسیدونکي یو. مظاهره هم د خلکو حق دی او کچا تاوتریخوالی هم کړی پرېږدئ چې حکومت یې مخه ونیسي. که چیرې پرون یې د پولیسو پوستې سوځولې، نن یې بیا جوړې کړې.
په دې اړه د وکیلانو له پراخو او اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یارچ د چهارشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله وویل: حکومت باید د مظاهرو قانون تطبیق کړي او په راتلونکي کې د خپل سریو مخه ونیسي.
حکومتي تاسیسات عام وګړو ته ضرر رسول دا په قوانینو کې نشته. د حکومت نم غوښتنه هم دا ده چې په دې اړه باندې قوانین تطبیق کړي او آینده داسې چا ته اجازه ورنه کړي که هغه هر څوک اوسیږي چې هغه د مظاهرو قانون خلاف راپاڅیږي او عامه شتمنۍ ته ضرر ورسوي.
نوموړي همداشان غوښتنه وکړه چې حکومت باید اساسي قانون تر پښو لاندې نه کړي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان صدر اعظم وایي د هېواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې وویل که هند یو ګام اخلي، پاکستان به په بدل کې دوه ګامه مخکې شي. خو د عمران خان له دغو نرمو څرګندونو سره هم مهاله د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سارک سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې په اسلام آباد کې جوړیږي. تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هېواد ټولې ادارې یې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل:
زه صدر اعظم زما سیاسي ګوند او نور سیاسي احزاب اردو او ټول ادارې مو په یو نظر دي چې موږ مخکې تګ او له هندوستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندوستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به دوه ګامه ور مخکې شو. هندوستان که څه هم سم د لاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندوستان به د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغې د هندوستان په جنوبي ښار حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي، کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سنبال دوه ګاونډي هیوادونه دي، په 1948 میلادي کال کې د هند له ازادۍ او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شی اړیکې نه لري. دغو سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وي چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یوه نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سکه زیارت کوونکو ته د سنتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړای سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سکه مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سکه زیارت کوونکي د پاکستان د پاوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د هندوستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلي وه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4 اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې، خو هغه ادعا یې چې په دې حمله کې ولسي وګړو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتې نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او په ولس جرګه کې د هلمند استازي عبدالودود پوپل دواړو تایید کړې ده چې په دې حمله کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې پرون د جنیوار دو ورځني کنفرانس د پای په اعلامیه کې وکړې. د جنیوار کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې دواړو د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي، دوه ایراني ادبا په جرم تورن کړل.
دا ژوند رنگونه
چې دوستانه ګوري ساتونه دي د عکسونو قابونه دي همدارنګ قلمدانی دي
او کدي خاطر راسو ډیر زیاتو بخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر، دا د قران شریف پوخونه دی، دا هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي
سمال چې
او کې د سمال چې ورکې تر اوسه کار د دې تکمیل شوی نه ده.
ځینې شایي قران شریف منسکی خي
دقیقا دا قران کریم د دوستانو له جملې څخه یو مونته تحفه راوړې و، نو دا مونږ په کې خوده
دا څه فکر کوم چې مرده کی دي په یو ټوکري کې کی دي دا مونږ څه ته دي
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي، ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را را طرف
یادی کوچنیواله کې د مردکی کول
اتمن د امدا قصبه او چې مادای خې دي نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگرنګه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دل د چکو ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته اخلم
لکه دې خواته کرا شو دلته ډیر خوښته نانځه کده شینټیکرای ده سورکمی سي ده او یو ورکای د سکاولم پلاس کده درته دا چا جوړ کړی
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیره زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې
او نظیفه جانې اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړېدل تاسو ته څه ګټه لري
که زموږ خرڅلا وشي کوي چې زموږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي نو کله چې زموږ پیژندګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي د خپل یو مارکیټینګ دی
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره او سې فرشتنې غازم همکار سره د ترغلي مایکروفون ورته سپارم پرشه